آزاده په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله مو کوم په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه د ترهګری زوبریدونو په اړه بحث لرو. د اونۍ په پیل کې د شنبې پروس په کابل کې د دشتي برچی په سیمه کې چاودنه وشوه. د سشنبې پروس د کابل په ختیځ کې د الوخیل په سیمه کې په یو مینی بس کې چاودنه وشوه. پنجشنبې بیا دشتي برچی کې چاودنه وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د چاودنې راپورونه خبر شول. د غټولو چاودنو مرجوب لرله. د دې اکثر بریدونو مسؤلیت د خراسان څنګه منلای دی. د هغه ډله ده چې تېره اونۍ چهارشنبې د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4م کلین پر مهال دا چاودنې وشوې چې نږدې 100 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 270 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایراني چارواکو په وینا وایي په تیرو 2 میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر شپېته ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي اژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د چاودنو اصلي طرح د عبدالله تاجکي په مستعار نوم یو تاجکستاني دی. دا وزارت وایي تاجکي د ډسمبر په 19 لوي شزي او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکي په خپله د کرمان تر چاودنو 2 ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په چاودنو کې د یو ځانمرګ پاړه ویلی و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په روسیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه؟ د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لوري تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه پاړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. سیاسي چارو کتونکې عنایت الله همام هم په دې خبرونه کې راسره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس هم په دې خبرونه کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندر سب له تاسو واورم، څه فکر کوئ چې د داعش بریدونه په روسیو کې په افغانستان کې څنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو ته د تاسو پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. افغانان خپل څلوري ملسي کې د توریزم ښکار شوی دی، زموږ وطن باندې شوی ده. په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حاکمیت څخه او مخکې لغه هم داعش ډلو خپل توریستي کړنې ترسره کړې دي. خو د طالبانو له تګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نسته، یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده. له بل لوري که موږ ګورو د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه ده جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه پر سر، یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی، وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې دا بیان نه کړي دي چې که چیرې طالبان مستقی خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي او همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک چې د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیاتونه کړي، مشترک ناسیونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې بعد جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلې ځلې نه تنها په افغانستان کې، په سیمه کې ولې زیات شوي دي؟ په روسیو کې
سلام قدرمن شبیر تاسو ته دوستان ته په بحث کې دون کوي چې اوریدونکو ته سلام. ګوري، خو ډیر په پاپولر غوړي روم کې یو امپراتور اوګوستین نومېده. دی اوګوستین د سیو مشوره ورکوله خپل دا په اصطلاح کابینیته چې هر کله چې تاسو یو کرکیټ سره یو د چي ناورین سره را مخکې دی نو پښتنه وکړي چې دا د چا په ګټه ده. اوس موږ تاسو نه ټولنه دا پښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل دا کرکیټ لا نور هم کرکیچن کول دا د چا په ګټه ده. په افغانستان کې ګورش ورسته خلافت یا دغه شی چې دوی ورته داعش وایي که نه هم دغه عراق و شام دغه اسلامي دولت و خلافت و دا شیان په افغانستان کې هم دوستانو مشاره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هیڅکله د خلافت برخه نه وه. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دغه د افغانستان خاوره یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون یې درلود خلافت سره د دوستی او د همکاری بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځي دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسېږي. زما په نظر تر هغه ځای چې زما عقل او د تحلیل قد ورکوي دا هماغه ډلې ټپلې دي چې په دغه منطقه کې وو، مخصوصا په دغه ګاونډي هېواد چې نوم یې پاکستان کې دی، په هغې کې وو، هغې کې شتون درلودل په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا حربه کېدل، تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو دپاره. اوس وضعیت داسې دی چې شرق و غرب داسې مشروطه نو وایم په یو لوی ټکر کې رامخ دي راګیر دي. او دغه دغه ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغو اهدافو دپاره لمسول کېږي یا ترې استفاده کېږي. د بلې خوا زه یعنی ادعا نه کوم
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
دا همام صاحب نظر به واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش علیزلی په سیمه کې څنګه زیات شوې دي؟
لومبه خو تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او ګرانه میلمانه ته خپل سلامونه احترام تقدیم کوم ولاندې کوم. بل دا دی چې ما آخرین خبر د جنرال صاحب آخرین خبرې دي چې ما واورېدله او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بنه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپله آخرنۍ برخه کې خبره کې داسې وویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه و، حالانکه دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایاتو دغه شوی و فتح شوی و او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی عنه په دوران کې د دوی خراج گزارو او جزیه ورکولې او سه ولایت اسلام دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د استاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو سنګرانی شته چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي، لکه چې د امنیتي دستجمعي امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلی دی چې تقریبا 15,000 کسان په دې شاوخوا په دې تاجکستان په سرحدونو کې ځای په ځای شوي دي او نور داسې مختلف اوازې او انګازې اوریدل کېږي. خو خبره دا ده چې یو داعش که تاسو ماته معمولي وخت ورکړئ چې دلته تاسو دغه داعش چې دی دا د زما په نظر په درې برخه یا دغه سازمانی ساختار او سترکچر په دې درې برخه دي. یو برخه هغه ارمانی او هغه ایدئولوژیک کسان دي چې هغه سرسپرده اصلی دي. بل هغه کسان دي چې لکه جذب کیږي د اجتماعي او سیاسي نارضایتونو له وجه څخه، او بل یو برخه هغه عجیب کسان دي چې پیسې اخلي او نور کار نه لري او بار نه لري د دغوی دغه کیږي. نو بل او داعش اکثره د تاریخ د داعش چې تاسو وګورئ اول د دې اوله مرحله چې زرقاوي په عراق کې شروع کو چې خپل اردنی وو هغه وخت کې د دوی په امریکایانو په ضد کې دوی مقابله کړې وو. او داعش اصلا د یو دغه پدیده ده، د یو د اشغالي د یو ملک د اشغال پس یا دی پس منستر آغلی ده. غالبا دوی حرکات دید پار از یادتر نظامی او کمتر سیاسی او دیر سخت دریزه دی او خلق و سر روابط مختلف جبهات که دوی اخپلا جنگ جگره کهی او چا سر دغا یو پا نر لارت نزی. بل داده چه اگه دایشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو، څه کسانې وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په د جمهوریت په وخت کې چرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت ته تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبې هم دغه
بله من نه د وضاحت په برخه کې به داش مسلې ته بیرته راشو. د جانباز صاحب رابطه ټینګه شوله، دوی په دې برخه کې خپل نظر بیرته واضح کړي. جانباز صاحب، همام صاحب هغه د ستاسو دا خبره رد کړه که چیرته تاسو اوریدلې وي چې لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو که څه بیا توضیح کړئ لطفا.
ما دا ویلی چې افغانستان هیڅ کله د خلافت برخه نه وو، یعنی حدود ارباد خلافت که افغانستان شامل نه وو. ما دا ویلی، بل مې دا اضافه کړه چې د سلطان محمود
خودوی وویل کنه همام صاحب ویل چې افغانستان خو حتی د خلفای راشدین په وخت کې اسلام منلی وو، د حضرت عثمان په وخت کې د تاریخي مراجع علماء افغانستان کې خلق مسلمان شو.
بلکل، اسلام خو ډېر لوی دین دی، ډېر لویه جغرافیه یې احاطه کړې ده. تاتارستان کې مسلمانان شته، اندونیزیا کې هم شته، مالیزیا کې هم شته. نو دا خو د خلافت برخه نه وه، یو اسلام دی یو خلافت دی، دا ځان ته خبرې دي. ما وویل فقط چې د سلطان محمود په غزنوي کې، سلطان محمود غزنوي په دوره کې دغه حکومت یا دغه دولت د غزنویانو قرارداد درلوده، رسمي قرارداد درلوده خلافت سره.
بس
خلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د دغه داعش چې اوسوای داعش خو خپل ریکه غواړي د امر د اسلامي خلافت ترغه واخلي او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاد کړي او افغانستان هم دغه یو برخه کړي.
مننه.
وایم چې خلافت په افغانستان کې تاریخي ریکه نه لري او افغانستان د خلافت برخه نه دي.
مننه. د بحث بیا هم دوام ورکول وی خبرتیا ورسته دا مسله راخلو چې مخکې امام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یو برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې ترلاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او لچا پیسې ترلاسه کوي؟ لوی خبرتیا ورسته.
د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
همام صاحب، که تاسو دا مسله توضیح کړئ چې د داعش هغه غړي چې پیسې ترلاسه کوي له چا ستاسو په باور؟
لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره د خپل دې خبرې باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامي افغانستان سه منطقې لکه هرات، خراسان چې مخکې سیستان او نور دا د بلخ، دا د خلافت اسلامي په سیاسي مرزونو کې شامل وو او په هغه کې سه ولایاتو چې تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړې نه وو، خو خراج گزار وو، د مویانو خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامي په سرحداتو کې شامل شو. او دا یو په خپل ایواز کابل د سفاریانو لکه د دریمه پیلې د هجری کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام راوستل لکه دغه تسلیم شو. او نور شهدا او نور داسه علمی شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود دي دوی چې دغه اثر څخه دي دوی مطلب په مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي د خلافت راشده خصوصا د
بله اخر فکر کوم دا موضوع واضح شو د اوسنی داعش تاسو چې ویل چې دوی له چا څخه په باور پیسې ترلاسه کوي
دا چې د داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي محلي په عراق کې دوی سر د نفتو ساګانی د لاس تر اوړې او هغه باندې د ترکیه سره په نار په بدیل په کومه بیا باندې دوی پټرول خرڅې هغه د اوایت نه دوی په رقه کې دوی خپل مرکزی دفتر جوړ کړی او دغه نور کسانو استخدام کړی او د هغه اروپایانو او نور د کسانو چې دوی ته د اروپا یا نور قسمتونو راغله دغه اخراجات ورکول مصارف ورکول اوس په افغانستان کې دوی څو ځلې دلیدل شوی دی چې هغه کسان چې امریکایانو باقیات فاسدات ده لکه اربکیانو او دغه کسان څخه دوی کار اخلي ځکه هغه بیکار پاتې شوی دی هغه خو یو ایدئولوژیکي او یو انتخاب نه درلودلی دوی یوازې د اقتصادي د خپل اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره دوی یو نظامی ګروپ ته په هر نامه چې دوی یو ځای کیږي نو داسې کسان په داعش کې ما ویل چې داعش یوازې دوی څخه متشکل شوی نه دی بلکې په تشکیل کې دوی یو هغه سخت هسته دا چې هغه ایدئولوژیک او دینی او
مننه په همدې برخه کې به د انګړ سر نظر
زن زایونه که دوی خلکو ته پیسې او دغه ورکولې او د جمهوریت په وخت کې ما په دې تورخان کې څو ځلې سفر کړی دی په هغه کې ما کتلی دی چې هغه سره ډېر د رینجرانو او نور امکاناتو څخه هغه عایز وو او نور دا چې یو ځل کې دوی یو واحد نظامي واحد دغه شی و تسلیم شوی و هغه دوباره بیا دا دولت تسلیم شوی یعنی خپل د امنیت دولتي هغه په خوانی نظامی قطعات چې صفر صفر قطعات چې په هغه په منځ کې نور د دته د امو درتي ترکیا کثیفو هیلو په حساب خپل دولت هم د لپاره چې داعش یا نور نظامی ګروپ په منځ کې شخاله واچي او د یو ضد شورشګری په سیاست په هیڅ د دوی سه تشکیلات حمایت کولی په ډیر په مخفي توګه یعنی کفر د اپریشن پیسې
مننه اندر څه تاسو څه فکر کوئ چې د داعش غړي اواید لکوم لاره ترلاسه کوي خصوصا په افغانستان کې
مننه کوم ډیر ښه پوښتنه ده زه د دوه ملمنو نظرونو ته احترام کوم خو دا چې دوی ډیر پخوانی تاریخونه تشکیل اوس وخت بدل شوی دی په وخت کې هتاه امریکا شتون نه درلوده اوس په ټوله نړۍ راج چلوي اوس وخت ته څه وایي سره دونه معلوم دي د اوس پاکل باندې باید خبر یو کو د داعش د کوم اعلان چې تاسو په 15000 تنه په تاجستان په سره دوه کلی په نوځ جوړ کړي دا ګور ډیر کوي پوزي کمانډي تاړ چلري د پیسو ته هم داسې تجهیزاتو ته لوجستیکی مسایلو ته دا د کچېری واقعیت نو دا د یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبری کیږي او ویل کیږي داسې چې داعش د زینو ابرکوتونو د ستراتیژیکو مخه لپاره جوړ شوی دی په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موافق دي او ډېر ځپلي دي مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپل د وسنی حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ وادنو په داسې یو حال کې ساتلی چې د معاصرې لاندې ده شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي د فقر سره مخامخ شي چې هره توریستي ډله تر دینو غوښتنه کوي پیسو مقابل کې یوځای شي خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیفه ده داعش د افغانستان له پولو باندې په پاکستان کې شاید تمنی ځایونه همداسې په ازبکستان کې ډېر فعال دي ازبکان ډېر دپکېږي دي په خپله ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاوره تر کنټرول لاندې ده همدا اوس د بلوڅانو سره هغوی په مجادله کې د پاکستان سره مجادله کې ده ځکه تورستان هسې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي پکې هلته جای په جای شي په افغانستان کې که چېرې
اوسنی حکومت اسلامی امارات هڅه ونه کی د خلکو نه مشورت ونخلي. دغه وضعیت کېدی چې د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو، همدا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو، د وخت په تېرېدو سره ډېر حکومتونه را نسکور کړل.
مننه اندر صاحب، دا تاسو ویل چې
د پېچلې کومه کې دا د عادي خلکو کار نه ده، او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې زر لاس راوړي، بلکې د لوی دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بي.
بله اندر صاحب، همدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرو، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او لمنځه وړي دي او ژوندۍ نیولې دي.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې د بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي، او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع شکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي، او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث دی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر، د سیاسي چارو کتونکی عنایت الله حمام، او د افغانستان په خانه ډیپلوماټ غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندر صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطره یو ډله د داعش چې خلک یې ملاتړ کوي، ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
سب پختنه خو هم اساسی او مرکزی هم امداد چې دا چا په کټه ده، او څوک دا مدیریت کوي او په څه ترتیب کوي، او تر دې بیده خو دا یو مخفي ډېر پیچلې یعنی جګړه ورته وایي، یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر دې بیده خو دا ډېر مخفي دي، او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کېږي، مختلف منابع سړی سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چې هغه شرق او غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سور جنگ او ځای ځای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځني ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هندو چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکیچونه کړکیچ موږ ګورو. او دې ته هم موږ از ما راښته دي؟
بلیو بلیو.
او د دې هم موږ شاهد استو چې ورستر بلی دا هم کوچ مختلف آباد نیسی. اوس خبر ده چې په افغانستان کې داعش د کوم شو په کوم طریق راغی. اوس خو یعنی د څه ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ تاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وشکره چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی اوسي، یا د ایران نه. ښکاره شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثو لرو په دې کې، اما یو لاره پاتې کیږي او هغه د پاکستان لاره. یعنی څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې، اغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دی او موږ د دې نه سترګې نشو پټولای. بل دا چې ما تاسو حضور ته وویل چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بده نه پیژنو. یو ډیره برخه د طالبانو ډیره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې، په دې اردوګاګان اردواو، په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي، نه دي کړي؟ دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته؟ آیا ټول ته ویلی شو چې دا طالبان دي، یا نورې اجنداوې دلته د نورو قدرتو مخ ته وړي؟ تمن چې هغه کوم کړکېچ، هغه کوم تقابل چې د شرق او غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیه کې خپل انعکاس مومي. بېله شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اساحاتو او جغرافیاو
مننه
په ګټه اخیستنه. یو جغرافیا هم د جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته او اوکراین خواته او دلته پکې دغه اعمال موږ تاسو ګورو چې کار کوي.
مننه جان واسب. البته د داعش د مشانو په برخه کې ویل کیږي چې پاکستانی حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و په 2014 کال کې د دې امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین پونم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډیر پیژندل شوی څوک نه دی. حافظ سید لا معروف شخصیت چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بي پيلوټ الوتکې ووشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه. دای هم په 2018 کال کې د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې ورسل شو د امریکایي الوتکې. او وسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخي مولوي ضیاء الحق یاد شو دی چې مشهور په ابو عمر خراساني دی. بیا د په ځای یو بل مولا د عبد الله پونم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقام ته چې ګورو اکثر د داعش مشان د امریکا بي پيلوټ الوتکې ورسل دي. نو جانباس ولې باید غرب د دوی شاته وي چې له روسي سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
ما تاسو خدمت اول چې دا ادعا مونږ نشو کولای چې د دوی شاته څوک ولاړ وي مشخص. ما دا اول چې دواړه خواوي په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه خاصه پذیره نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې اغینه به کار اخلي. مګر په کار اخلي وا جغرافیه اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما په سر کې وویل چې موږ دا اعلان شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کې دی شي وسیږي. دغه کارکېج دغه تروریستي اعمال کې دی چې د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه وسیږي چې دا غوي هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي تر څو په جغرافیه کې کارکېج وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو په یوه چې ایران مثلا په ډېر لوی کارکېج کې ډیرو هیوادو سره مخ دی. دروست سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نوخته د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغه یو افراطی ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ ګټه دی د چاپ نوخته. صحیح. نو د دې نه مونږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجهګیری وکړو چې کوم قوتونه کې د داخلو سګي.
او مننه جان واسب. په همدې برخه کې اندر صاحب هم نظر مخکې څرګند کو. اندر صاحب کتا سو پلانډ راته وایسي چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي؟
مننه کوم. ګوري ټکنالوژي ډېر مخکې د استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بي پيلوټ طیارې له خوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغه تورستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي هم زبرځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولای شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبرځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره تکدري وروسته د فلسطین موضوعنا ورسره د اوکرين موضوعنا دلته
اندرسب وبخشه. اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوي شئ، څه فکر کوي آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلي افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهمو هیوادونو ته لکه فرضاً چین کې مشکلات پیدا کړي، په روسیه کې مشکلات پیدا کړي، په هند کې مشکلات پیدا کړي، تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپل په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې، او یا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوې دي او هلته داعش رخنه کوي او یا لاغه ځای سر راپورته کوي. لیکن با ثبات وطنونو ته آیا پولی ځواکونه رسیدای شي او دغه امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې اسلامي ډلې شتون لري، ازبکستان کې لري، چین کې لري، یو غریان دي په نور سیمو کې ساتلي، ایران کې تاسو عملاً ولیدل تیر هفته. او په هند کې هم
اندر صاحب او بخښه تاسو خبره خته کوم. په ایران کې هم ایران په خپل پاکستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري، او لکه څنګه چې مخکې جانباز صاحب مو ویل لړی روح وادونو سره په ټکر کې دی، بندیزونه د غرب لخوا پیل کېدل دي، له عربانو سره هم اله پیله اوس له سعودي عربستان سره روابط بهتر شوي دي، له عراق سره اوږده جګړه وکړه، او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پوری کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق لالارې داعش دوی ته نفوذ کړی د غالبا سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري. یعنی هغه هیوادونه چې په خپل امنیت ګډوډ دی هلته پلی افراد نفوذ کولی شي، لیکن مثلا په ازبکستان کې صحیح ده چې هلته داعش نفوذ کولی شي، لیکن کېدی شي چاودنه یو چیرته وشي وکړي، لیکن تخریب خو داسې تخریب نه شي رامنځته کولی چې د نظام ثبات تهدید کړي.
نه کولی شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوبه کوي چې په امریکا کې په یو لسم د سپتمبر څخه ولې موږ یادونه کوو. همداسې چین ډېر په ډار کې دا کوشش کوي چې د افغانستان حکومت سره خپلې اړیکې سم کړي، همدا علت چې غوریان هلته فعالیتونه جوړ نه کړي. دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد له ځان سره نه وړي، وسلې بارې واټ پیدا کیږي. تاسو فکر کوئ د دایشانو قوي وسلې له کومه سوي دي؟ خو یو څوک شته چې د شان او غي سره تقویم کوي، حمایه کوي، او د خاص لوب لپاره په سیمه او نړۍ کې د لوب تر سره کوي.
ما نه نه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وس لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت دوی شاته ودری چې واغ خپل ګټ پکې خوندي کې او نور مهم هوادو ته تهدید متوجه کی؟
زما خبر اول د ما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د زایشا په وخت کې پیدا شوی او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوي حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونار کې نفوذ کړی و، په کونار او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و، او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلی و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو په ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و، او هلته عملیاتې کولې، او دوی ما چې تاسو ته وویلې چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل څه مصرف د هغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانې چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځان ته یې خپله مصرف برابرولې. او ستاسو په خبرو باندې چې جنګ داسې نه دی چې یو غټ خپله مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غښتلی حکومت یو ځواک سره جنګیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا چې یو ضعیف قوت غټ قوت سره جنګیږي، هغه قانون جنګ بدلیږي، لکه چریکي جنګونه چې ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور د چریکي جنګونه کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه، هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او هغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکري هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریکي مصرف د یو پر پنځلسمه د یو منظمه قوا څخه کم دی. یعنی یو چریک چې یو روپۍ خرڅ کړي، حکومت یا هغه ډله چې منظم قوا لري هغه پنځلس اته دېرش په ځینې ځایو کې.
همام صاحب محترم، دلته وبخښه، دا ستاسو معلومات
مهرباني صاحب. نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه کې لیدل شوی دي چې په غټي او زبرځواکونه په دنیا کې دی، یوازې په افغانستان کې درې شکست موندلې دي، او په ویتنام کې، په نور ملکونو کې دا کتل شوی دي. او دا هیبرید جنگ یا دورګه جنگ ورته وایي چې څه ملکونه دي هم د خپل دغه ځواک له کار اخلي، منظم ځواک څخه کار اخلي، او هم اختلالي عملیات کوي، او کبر اوس امریکایانو سی آی ای خپل کور اپریشن ورته وای نور نور ملک روسانو په کریمیا کې په ډیر کم قوا باندې کریمیا واخیستل او یو دغه جوړ نشو خپل هغه کسان چې نه د علامت د روسي لشکر درلودلې هلته محلي مقامات سره یو ځای کوه بل اخره کریمیا اشغال کړه.
او مام صاحب البته او بخشه دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه اوس په کریمیا کې خو چې کله روسي قواوی کریمیا ته نه نوتی او په 2014 کال کې کریمیا لزان سره یو ځای کوله خپل خاورې سره نو پیغه وخت کې خو اوکران تصور هم نه کاوه چې ما خاورې به روسیا لاندې کوي ډیر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال پدې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه او په افغانستان کې مو هم فرزند طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرنی قواوې په تنګ کړي. خبره ده چې دلته ناامنی آل دلته ناامنی و ګډوډي و مخدر مواد و دغه تم زمينه مساعده وچ پیسې ته ترلاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزوري وو ضعیف وو بدله تر دوی مخکم یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړه شوې وي ډیر ښکاله طریقه مخکې جګړه وي نو په ضعیفو نظامونو کې په بے ثبات ځایونو کې لکه افغانستان لکه پخوانی ویتنام لکه یمن لکه اوسنی سوریه دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولای شي. لیکن کچرته ثبات وي حتی یو کمزوري حکومت د تاجکستان دی چې نسبی ثبات لري اما غلطه هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجاد ولای دا د اوس کلونه وشو چې شایدان یو
زه ارسوکم تاسو دي چې لکه ار ملک خپل ستونزې لري لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغه د شوروي د دوران څخه دی نو درسونه ځکه نه دی او په ماغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي خلکو هغه نوې طبقه چې پیدا شوه ده پس شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا شي دی هغه ته هیڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړ نه دی هغه ځای معلوم نه دی نو چې دی او جامعه رشد کوي نوې سیاسي مرامون ته ځان سره راولي او دغه دینامیزم د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محروم ده او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دل مستبد دي او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف سیاسي موقف و تا که یو د داعش د پرمیر جولولو یو دلیل هم داده چې سه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت قدرت ته مشروعیت ورکړي که دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق داسې زه لکه سلب و نکم دا داعش راځي او خلکو ټول دغه وژني د داعش یو بابا جوړ شوی د ټول خلکو ور باندې ایري بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځم برخه څخه یو برخه ده ډیر لوی ځای لري اول ته نارضایتونه ډیر سیاسي نارضایتي ډیر ریشه لري نور په نور د تاجکستان کې هم داسې ګوري تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډیر کسان وژل شوي دي د داعش عملیات څخه او دا چې دوی بې ثباتي نوناس عملیاتونه په دې سو کالو مخکې نوناس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي او تقریبا 200 شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژلي دي نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپل دا دینامیزم چې دی اوس ګوري دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی کله ناکله دا سیاسي فاده پیدا کوي او دته اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړې نه چې دا په یو نرمه طریقه فاده شي نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري او هغه نارضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې بل عملیات مخکې طبیعي او نور
بل مانانه مانانه
استخباراتی ممالک دا کړی اوس ګوره چې په تایوان جنگ شروع شي دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي دا هیڅوک نه غواړي چې د دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپل امکانات نظامي امکانات استخباراتي امکانات جوړ شي.
مننه یو اوریدونکو انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکم مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
چی برسه محترمه تا ته سلام او ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد مل لغمان
شرغلی همدرد صاحب مهرباني
مانه نادما خدغه پختنه د محترم ملمنو نسی دغه سیاسي اختلاف سه کم دلته وجود لري لکه دغه مقاومت جبهه او ازادي جبهه دغه سمره مرسته کوي چې په دایښ پاملو په زیاتې دوک یو سمره زړه هغه تداور کوي سي او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف ورک سی او ټول په یو حکومت باندې بدل سی دای په نيستۍ کې او په نابودۍ کې یا په حملو کمی دو کې د دایښ سمره مرسته کوي سي او سمره ضروری ده نور مخ نه نيسم
مننه هم درسب
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
همدا پښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لري دی همدر صاحب دی څه جواب لري؟
اندر صاحب د خپل هیواد پاک له ډېر ښه نظر ورکړ. زموږ خلک 15 کال جګړو په اور کې سوځېدلي دي او په تیر حکومتونه هم داسې ښه حکومتونه نه دي کړي. که څه هم امریکا ډېر مرستې وکړي ډېر ښه منظم اردو یې جوړ کړه خو د حکومت د نخ سیاست له کبله په خپل منځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېد او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده. د دې امنیت نه باید افغانان ډېر لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده هم د سیمې او هم د نړۍ د هېوادونو په دې شرط چې یو لوی جرګه جوړ شي او په لوی جرګه کې ټولې مرورې خواوي. زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي. نور ټول افغانان دي او دوی باید نور پردې جګړې خپلې واټره نه وړي او دغه حکومت لري چې په کې ټولې خواوي ګډې وي شریکې وي. په دې معنی نه چې پردې وادو مونږ ته ټاکلې دي ټوچونو په نوم باندې بلکې واقعي او افغاني حکومت دا به د ټولو هغو غوښتنو پښتنو ځوابي
مننه اندر صاحب
چې ترستان د تر علیګر کیږي او یا هم ځینې وادونه لاسوهنی کوي کېدای شي چې یو ښه قوي حکومت لرو او په افغانستان کې دایمي سولې ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دا به هم راوخلو. مهرباني وکړئ یو سړی په سپوک پروګرام ته. بله تاسو سره سره یاست لوستن خبري وکړي.
ډیر زیاته مننه ژوند وایسته تاسو ته او آزاد راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه اله من دې شبه یاست.
سلامت. مهرباني.
ژوند وایسته خوشاله وایسته. زما په نظر باندې خو دایښ د پخوا په پرتله باندې کم دی. لکه څنګه چې په تیر کال کې په لومړي کال کې عملي کول په دې ورسته بیا په کابل کې عملي زیات شوی دی. خو دا د حکومت دنده یا مسولیت چې باید دوی امنیتی تدابیر څنګه ونیسي او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیات هغه سیمه باید دوی ته اطمینان د معلومات وسی یا دوی د شکل کې څرنه وکړي چې لمن څه خوي وسی.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
لا یو خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه حالي ځلې او ترهګریز بریدونه په خبرونه کې مو میلمانې دي. احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو، عنایت الله حمام د سیاسي چارو کتونکو او خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. د دې خطر چې د خبرونه څلورمه برخه ته نږدې شوی او بحث ورو روان غاړو کچرته دي تراشو چې جانباز د دې داعش حمله چې روس په ورستی کې په ایران کې وشو په کرمان کې دا حمله ډیره لوی و. هغه د راپورونو لمخه د ایران د اسلامي انقلاب لپاره له تروسه پوری د څه لوی حمله تروسي حمله په ایران کې نه وشوي. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دی پیغه کوي چې د دې شاته د داعش هغه غړي دي چې هغه د تاجکستان دي. دغه کړي لوی شوی نه ده او کلوی شوی وي. که څه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه کدي سیمه هیوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نشتی شم دغه تاجکستان له ایران سره امدا پاکستان له اوسنی افغانستان سره افغانستان له دغه هیوادونو سره فکر نه کوي چې دغه حل لار ده چې دغه سیوی ډلې مخونی ول شي؟
بالکل زغ به کې دې شي چې ولاره او چېږي خو دې لپاره هغه حسن نیت او د منافع او لویو ستراتیژیکو منافع او تطابق دی او انعطاف پذیری ده. مشکل دې کې دی چې په دې هېوادو کې مختلف نظریات حاکم دي، مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي نفوذي ایران ایجاد کړي دي په منځني ختیځ کې او حتی په افغانستان کې هم حالیا ځلې کوي. هغه د پاتیمیون شاخه مونږ تاسو ګورو، یعنی ایران خپل ایدیولوژي لري، په دغه ایدیولوژي منطقې ته ګوري. افغانستان کې اوردل راغلی ده په نوم د طالبان او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه نه لري په نوم د امارت. همداسې منځني د منځني آسیا هیوادونه د ترکمنستان نه نیولې چې یو خاص ګرچې ځانته غیر منسلک وایي خو کورنۍ نظام د یو کورنۍ پر لاس کې.
جالبه صاحب، دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي، لیکن په دغه ګټه کې خو ټول سره شریک دي چې دوی هر رنګ خلک دي. کابل، تهران، اسلام آباد او دوشنبه خو په دې سره شریک دي چې داعش باید نه وي.
ستاسو خبره منطقي ده او پوښتنه هم منطقي ده، خو خبره دی کده چې لیدلوری مختلف دی، منافع مختلف دي، او بل دا چې اعتماد نشته. زه ډیر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد دي، ګرچې هغه غاغ له اوس ایران راغی را داخل شو په شانهای کې، ایران راغی را داخل شو حتی ایروشیا اقتصادی اتحادی سره هم ازتر اقتصادی ترونه امضا کړ. خدا یواله ورته وایي نزدیکی دل ورته وایي تکتیکی دی. دلته تر اوسه پورې د دې هیوادو ستراتیژي ډیره مختلفه ده او په یو نظر کتل دغه تاسو چې ورته ویل یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوطه داعش دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري، مختلف اهداف لري، خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي. اول دغه نوم چا ورکړی دی؟ شاخه خراسان. یعنی زه خپل فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی. خراسان یعنی څه شی؟ یعنی داسې دولت کوم وخت وجود درلوده؟ یو حوزه وه چې عربانو ورته لکه اوس چې موږ وایو منځنی ختیځ، که نه دوی اوس وایي چې خراسان. دا هم یو حوزه وه چې هغې کې څو هېوادونه وو، څو امارتونه وو، هر ترتیب. یعنی اوسني شرایط کې شبر صاحب متاسفانه دغه عدم د انعطاف پذیري، عدم د تطابق د ستراتیژیکو منافعو، د تضادونو شتون او د لویو هیوادونو لویې لوبې چې په دې منطقې کې کوي، دغې ته اجازه نه ورکوي چې د دغې هیوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري.
مننه جان باسر. یو اوریدونکی بله
تاسو ګورئ، د طالبانو هم کله چې کرمان کې دا برید وشو دوی ته تروریستي ونه ویلې، کنه ګرچه محکومې کړل چې ویل چې دا بد کار شوی دی، اما تروریستي و نه ویل. زیادو هیوادونو ځان غلی ونیو. د بلې خوا خبرونه را پیدا شو،
البته دغه خبره په ډلې زو رسنیو کې ډیر عام شو چې طالبانو دې ته تروریستي نه دی ویل. طالبانو چې په باجوړ کې په جولای کې کومه چاودنه شوې وه او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي پکې وژل شوی او چا دغه مشر هم اوس دوی میلمه دی، په یغه وخت کې په خپل اعلامیه کې زما په یاد د تروریستي کلمه نه وکاروله. یو اوریدونکی په لاین را سره دی، دا برا واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي سپوک پروګرام دی، تاسو را سره یاست. مهرباني وکړئ، دا اوریدونکی ډیر انتظار شو، فکر کوم نه سره اور.
ازادي په سپوکي پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
کوم دې له خطر چې دا بحث راغون کو. اندر صاحب، ستاسو په باور جان با صاحب مخکې همدات موضوع توضیح کړ چې د سیمې هیوادونه بیلابیل مشران لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري، لیکن ستاسو له نظره ممکن نه ده چې د یو مشترک دشمن په برخه کې د سیمې هیوادونه سره یو ځای شي؟
ما په لومړي سر کې ویل چې کچې واقعا دغه هیوادونه توریزم ته او یا هم د داعش ډلې ته یو داسې پدې په سترګو ګوري چې د بشر په زده نو باید دوی مشترکه همکاري ولري، مشترکه امنیتي تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي. نو دلته خو دا سیمه د ډېرې لارې سره لري. دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای کله بل هېواد کې یو په بل به تورنه سره لګوي. ښه به دی چې د اوسني عصر سره سم دغه هېوادونه لکه نورې قارې نورې نوبر اعظمونه لکه اروپایي ټولنه دلته جوړ شوې ده مثال نور هېوادونه خپل یووالی سره لري په ډېرو سیمو کې. نو دوی باید سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وشي. دا چې یو بل ته دوی په تګي کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي زه باور لرم چې دا تورسي ډلې به لا هم رشتو کې دوی د هغو تضادونو له امله چې اوس یې سره لري.
بله مننه. همام سب تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره نو څه ده؟ آیا د سیمې هیوادونه باید لاس سره یو کې چې د داعش مخه ونیول شي او کنه بل حل لاره هم تاسو وینئ؟
تاسو کوم چې لکه یو هغه چپی روایت نو تاسو خصوصا هغه یو د دې نوم یو تاسو یو تاریخ او برخه هغه دغه چې دوی مفکورې اخیستې دي هغه چپی روایتونه دي چې همیشه موږ تاسو مخالف ډله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو علمي تحلیل نکو. لکه به یو 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 ځای کې یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کیږي. په کار دي چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي هغه پسې د چلن او تدابیر واخیستل شي هغه وخت کېدای شي چې دا یو هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلان ور سره وشي او هغه لارې پیدا شي. لکه اوس توریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلی دی خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته توریست وایي. توریزم اصلا یو نظامي تاکتیک ده یو سیاسي مکتب نه ده. یعنی ټول هغه کسان چې دا تاکتیک څخه کار اخلي دې لپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچوي یوازې ویره واچوي دې لپاره چې خپل نیرو ګوري او هغه مقابل نیرو ګوري او هغه یو تاکتیک نظامي تاکتیک دی چې دا اروپایان هم استفاده کړی دی امریکایان هم استفاده کړی دی اوس هم کوي د کاورت اپریشن په نامه د دې دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا ته د دې خپل هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه سي کېدای چې د زورو نه زیات په پوره دنیا کې دغه ولري چې هغه ګورنمنت اپریشن کوي. راځو په دې کې چې اول خو هغه سیاسي نارضایتونه چې په کار دي چې اوس سیاسي میانه کې حالات داسې ډېر بد دي. یو تاریخي اسلامي ملک دی زراو کالو دې کې اسلامي فرهنګ اوس کې یو ماشوم چې تر څو چې ځوان شوی نه جماعت ته تلای نه شي دا خو یو دغه نه ده یو طریقه دی اداره نه ده.
یعنی زمينه یعنی په منځنۍ اسیا کې وبخشي اساس مطلب ده چې منځنۍ اسیا کې زمينه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد
وکړي. زمينه ډېره مساعده ده. زمينه مساعده اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګوندیان نیابتي ګروپونو په سوریه کې کړی ده په هغه کې په سوریه کې هغوی دا غویم کسان درلودلې فامیلونه او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو جوش او باندې تبدیل شوی ده چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش دې ځپل شوی دی هغه وخت د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې ده په هغه باندې گزار کوي. نو دا د چا چې کی دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اصلاح سیاسی اصلاح ده نظامی اصلاح نه ده. گره روسان و پا افغانستان بنده سیاسی اغا نظامی اصلاح و توپون و بمبون سخه کار و وقت امریکایان و امون ده بم ده مرگ استعمال که خوش دلتا شکست و مندله سیاسی طریقه لری یو چو اشوبگری اولین او بهترین او مسئولترین او اغا چتیر قادر او مدبر سیاست مداری اول سیاسی اغا ریشه لمنظر
دیره مننه همام سر دیره مننه. تاسو دو مهم ټکو ته اشاره وکړه یعنی باید له سیاسی نظر یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم. په لنډو باندې ډیر کم وخت لرو جان باز صاحب که په اخر کې ساسو نظر واخلم بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووسي او سیمه له جګړو وساتل شي.
بالکل دا اساسی پوښتنه هم ده. بیل شکه چې سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې، په دې منطقه کې فقر، په دې منطقه کې بېروزګاري، بېکاري، په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی، عدم دسترسي مثلا خدماتو ته. په دغه ازبکستان کې، په دغه تاجکستان کې، دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب، دلته یعنی بېکاري بېداد کړي. او یا ته میلیون نفوس د تاجکستان تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا. په ډېر بد حالت کې هم د ازبکستان یو ډېر غوښنه برخه خلک ځي نورو اروپایي هېوادو ته، شرقي اروپا ته، په شمول د روسیې او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل، خو اوس هلته وضعیت هغسې دی. نو اجتماعي بستر، سیاسي بستر، فرهنګي بستر بېله شکه چې دا ډېر زیات تاثیر لري. انعطاف‌پذیري د دغه هېوادو د مشرانو ډېره اړینه ده. زه وګورم نو موږ تاسو خو دا شاهد اوسي وو، اوس دغه کوم پیشنهاد شوی دی، کوم نوی ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي، چې هغې کې د سیمې هېوادونه په شمول د هندوستان کې دی شښکیل اوسېږي، او دې کې به کوم
له جانباز سره مو صاحب سره مو ټلیفون رابطه قطع شوله. له همدې سره دا بحث هم راغونډو، لغه جانباز پخوانی ډیپلومات له عنایت الله همام او د پوځي چارو له کارپو احمد خان اندړ څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
سفر کوم تیرے بنکڑم کھجاوے او شالے لاو رو رو او شالے لاو رو Joey Thank you. فرشته لیلا بیا.